درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مومنې قدرمنو وګړو لیز د کونکو زبرشغه فارته سټول ته شرغواس مې اندنن رزي درسي موضوع ته هله من د ام چې تاسو ټول بر تر وغو جوړو صحتمند او سړي وخت مو په خیر وي. درنو وګړو لیز د کونکو زمرا تاسو دنن رزي درس لمړی لوست د افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مرمونو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څو په کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اول یې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوی دی. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو د درس پر لوره وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زده کوونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولرئ، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتاب کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره دا مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځ درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ همدغه نوٹ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې ستاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من یم چې د درس تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک وه او څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په لومړۍ کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر وه او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړې توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه وه، چې د دې څرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوې ده هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمله څخه دا پیژندل شوې ده، بلکې د دې تر څنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل شوې وه، په هغه برخه کې هم چې سوې ده پیژندل شوې ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن وه او د امیر غیاث الدین لور وه، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیلې مشر وو او د هغې قبیلې رهبري یې په غاړه درلودل، چې د هغې قبیلې خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو، یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1980 او 1950 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1950 کلونو ترمنځ واده شوې، تر 1980 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي او دقیقه نیټه معلومه نه ده، خو مګر د احتمال له مخې، د اټکل له مخې تاریخ پوهانو ویلي دي چې هغه په خپله د 1980 او د 1950 کلونو ترمنځ امکان لري چې هغه زیږېدلې وي، او د 1950 څخه تر 1980 هجري کلونو پورې امکان لري چې واده یې کړی وو. ځکه شارح په 1980 او 1990 هجري قمري کال کې زیږېدلې او په 1980 هجري کې په هرات کې په تخت کېناستلی دي. نو غالبا ګوهر شاد بیګم له شارح څخه څو کاله کوچنی وه. یعنی د دوغو نیټو څخه معلومیږي چې ګوهر شاد بیګم له شارح څخه، یعنی د خپل ژوند ملګري څخه، څو کاله کوچنی وه. د تیموریانو په دربار کې د ګوهر شاد بیګم رول. ګوهر شاد بیګم د شارح تیموري سره چې یو له سترو تیموري پاچاهانو څخه وو واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه مېرمنه جوړه کړه. هغه خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی ګوهر شاد بیګم د کله چې د تیموریانو د سلطنت، چې په هغه وخت کې شارح د تیموریانو د سلطنت یو له سترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د مېرمن ګوهر شاد بیګم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول، هغې د افغانستان د دود، کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې، هم چنان د ښځو د شو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې ګوهر شاد بیگم له ساینس، علم او هنر سره ډیره مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د ګوهر شاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډیری یې د هیواد له بیلابیلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنې ګوهر شاد بیگم ډیره زیاته مینه او علاقه او څوک چې و هغه د علم هنر سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله او په خپل ژوند کې ډیر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بیلابیلو ښارونو د بیلابیلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینس پوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د ګوهر شاد بیگم. د ګوهر شاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوځي او په مشهد کې د ګوهر شاد جماعت شامل دی. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د ګوهر شاد جماعت ښکلې معماری، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندوي. بلوچی ګوهر شاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د ګوهر شاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول و، بل په مشهد کې د ګوهر شاد په نامه سره یو جومات جوړول و چې دغه ګوهر شاد جومات په خپله ګوهر شاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و او دغه ګوهر شاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. ګوهر شاد جماعت چې میرمن ګوهر شاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشیو څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن ګوهر شاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقوقو د تامین لپاره هڅې. ګوهر شاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شاملې کړي او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره د هڅې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیگم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوشش کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغانې مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سرته رسول ډېر زیات اهمیت وړ و او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوذ کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیگم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیگم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوشارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شاهرخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهرشاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوله، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفینو مرسته تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهرشاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهرشاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوشیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهرشاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقونو په تصویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهرشاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته یې د یو ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقونو د ساتونکي په توګه یې هم ډېر زیات کار سرته رسول دي چې اوس هم د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهرشاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهرشاد بیګم مرګ یې هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. له دې سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثار چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهرشاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهرشاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځه څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې میرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه یې په مشهد کې د ګوهرشاد جومات دی چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهرشاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهرشاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې زېږېدلې ده؟ دریم: ګوهرشاد بیګم په کوم کال کې او څنګه ووژل شوه؟ دا درې پوښتنې دي. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایاست. نورو درنه زده کوونکو، هیله ده چې خصه شوي بنه یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. تر بل درس پورې د الله په امان شه. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر منو وګلری زکونکو، یو ځل به هم تاسو ټول ته شرح لاس مه دنن ورځې درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت چمې په تن وي. درنو وګلری زکونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، نن ورځ موږ تاسو درسي مضمون د افغانو مشهور میرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلې افغاني مشهورې میرمنې وپیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو وګلری زکونکو، هیله من دیم چې د درس تر پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ټول پوهیږئ، تېره ورځ موږ تاسو لوست میرمن ګوهرشاد بیګم او د میرمن ګوهرشاد بیګم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهرشاد بیګم څوک او څه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره مې د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړي دي. هیله ده چې تاسو ټول د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچې ولرئ او د نن ورځې د درس نوټ له خپلو ځانو سره ولیکئ. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د همکارۍ وکړي تر څو نن ورځې ورځې درس په ښه او دقیق ډول سره زده کړئ، بلکې د دې ترڅنګ تاسو به وکولی شئ په راتلونکي وختونو کې هم د خپلو نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک وه او څه ډول شخصیت و. نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اوولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې، هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیر آباد ته څېرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یوه پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زېږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی و. یعنی نازو اناتوهی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو اناتوهی پخپله په اوولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملې څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسولی و. نازو اناتوهی نه یوازې دا چې د یوه نامتو شاعر او لیکوالې په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو اناتوهی د یوې زړورې، هوښیارې، عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېده چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو اناتوهی په 1450 هجري سپوږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زېږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یو شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توهی نومېده چې سلطان ملکی توهی د پښتنو د توهی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم و. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنې نازو اناتوهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه یې په پښتو ژبه سره کړي وه، او کومه پښتو ژبه چې ډېره زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دی کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي، او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبري، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده سوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیکه په پالنه کې ډېر زیات مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته داسې تربیه، داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خانیکه په دې باندې وتوانېده تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړې کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خانیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ، او هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ یو بله یادونه هم، تاسو ټول د قوم نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده. چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیارې مشرې په توګه پیژندل کېده. او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې مېرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه، نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دوی ورکولې هغې به یې منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو مېرمنو راتلونکي نسلونه وهڅوله چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعال رول ولوبوي. نوموړي د افغانو مېرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې مېرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو مېرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی، او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي. او په هغه وخت کې ډېر زیاتې نازو انا ټینګار کوه، هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې یې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړښت او کلتوري میراث او مقامات کې، همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث د افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګنده کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ وه. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټولو خلکو ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې، همچنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټولو پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټوله خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او پر دې خبرې باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړ دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سهرګاه وه د نرګس لمنانده، ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګله ولې ژاړې، د ویله ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی کوم میراث د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پریش دی. مرګ او میراث نازو انا پشپش بیته قالو په عمر مړه شوه. د هغې اغیزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دی. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغانې میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنی نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ شپېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغیزې یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالیږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هیله مند یم درنو زده کوونکو نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم دا هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هیله مند یم چې خسته شوي به نه یاست. تر بل درسه پورې د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړ بیسته وخت مو هم تر هندې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته نن ورځ بیا هم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې د لوستر د اخرنی شبو سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه تاسو کټه وخنی. نن مو موضوع د احساساتو پیژندنه، د چې موږ خپل احساسات سره ولو پیژنو او د خپل احساساتو پیژندل زموږ لپاره په عاطفي یا ذهني یا رواني روغتیا کې څومره ګټه لري او د دې ترڅنګ دغه احساسات موږ سره ډول پیژندلی سو. پر همدغه موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به لازم معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلوو چې موضوع مو د احساساتو پیژندنه ده. په لومړي سر کې راځو خپل احساسات پیژنو چې احساسات څه دي. احساسات د انسان د داخلي حالاتو یو ډیر طبیعي عکس العمل دی. یعنی هغه عکس العملونه دي چې هغه د داخلي حالاتو څخه وي او دا احساسات یا دغه عکس العملونه چې دي هغه طبیعي دي په انسانانو کې، چې دغه همدغه غبرګونونه یا دغه عکس العملونه د مختلفو خلکو په وړاندې، د مختلفو پیښو په وړاندې، د مختلفو چاپیریالونو په وړاندې څرګندیږي. یعنی همدغه غبرګون یا دغه عکس العملونه چې د انسان د مختلفو پیښو، د مختلفو خلکو یا د مختلفو حالاتو یا چاپیریال په هکله یا په وړاندې دوی وړاندې کوي، همدغه احساسات دي. احساسات نو ویلی سو چې احساسات د انسان د داخلي حالاتو طبیعي عکس العملونه دي چې هغه د خلکو د پیښو یا چاپیریال په وړاندې څرګندیږي. او دغه عکس العملونه کیدای سي د خوشي په ډول وي، کیدای سي غوسه وي، کیدای سي خفګان اوسي، کیدای سي ویره، بیا هم نور مختلف شکلونه ولري. د انسان د احساساتو پیژندنه به دا معنا لري چې یو څوک خپل احساسات په ښه ډول، په دقیق ډول سره خپل دغه احساسات وپیژني، د هغو سرچینه معلومه کړي او په مناسب ډول یې اداره کړي. یعنی د احساساتو پیژندنه چې زموږ ساسي د نن ورځې لوست هم دغه موضوع ده، دا معنا لري چې یو انسان څنګه خپل احساسات په دقیق او صحیح شکل سره وپیژني. مثلا که چیرې خوش اوسي یا د خوشاله وي، د دې د خوشحالي دی باید وپیژني چې د خوشحالي سرچینه یې څه شي ده. که چیرې خفه اوسي، که چیرې مثلا ځینې وختونه زړه تنګ اوسو، کله خفګان احساس لرو، باید د خپل احساس په دقیق ډول سره وپیژنو، د هغه سرچینه معلومه کړو او لارې چارې یې زموږ سره باید اوسې چې څه ډول دغه احساسات یا دغه احساس په مناسب ډول سره موږ اداره کولی شو. نو د احساساتو پیژندنه همدغه ده چې په دقیق ډول سره خپل احساسات وپیژنو، د هغو سرچینه معلومه کړو او وروسته یې اداره کړو. راځو دا چې په عاطفي روغتیا کې د احساساتو پیژندنه څومره اهمیت لري. یا په احساساتي دا چې زموږ احساسات روغ اوسي، زموږ رواني او ذهني حالات مو روغ اوسي، د احساساتو پیژندنه په دغه موضوع کې، په دغه روغتیا کې څومره اهمیت لري. تر هر څه مخکې ځان پوهاوی زیاتوي چې د خپل احساساتو پیژندل د ځان پوهاوي په وړاندې لومړنی ګام دی چې موږ پورته کړو. د دې لپاره چې د ځان پوهاوی زیات کړو یا ځان ښه وپیژنو، د دې لپاره اړینه همدا ده چې موږ او تاسو خپل احساسات وپیژنو. کله